سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونې ته مو ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګر ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګیدلې اجازه ورکړې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په لمبه کې چې د جون په 15 خبره شورا غلې دي چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د طالبانو ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیقه او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج مراسمو کې سکال برخه واخلي په 2018 کال کې د امنیت شورا د 1988 د پریکړې له مخې د طالبانو یو شمېر چارواکو باندې امنیت شورا بندیزونه لګولي وو د سیمیز تماس ډلې ناستا سبا د جون تما د افغانستان، ایران، چین، روسیه او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون په تهران کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د برخې مشر رسول موسوی پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي د دې ځانګړو استازو ترمنځ د افغانستان په اړه خبرې اترې د ناستې د اجنډا په سر کې دي. هغه زیاته کړې د تهران ناسته به د سیمیز همکارۍ په موخه د افغانستان او سیمې لپاره د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام له ځانه سره ولري. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي وو تا تهران په ناسته کې به د خبرو اترو ډیره برخه د دوحې پر ناستې متمرکزوي د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوحې د ورځنۍ ناسته د رواني میاشتې په 1 پیلېږي ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې خو طالب چارواکو ویلي له ارزونو وروسته به په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي طالبانو له جرمني غوښتي چې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو مسله د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې حل کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له برلین څخه د غوښتنه په هغې اعلامیه کې کړې ده چې نن د دغې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خپره کړې د جرمني صدر اعظم اولف شولتز پرون وویل چې هغه افغانان او سوریان چې په جدي جرمونو کې ښکېل دي باید له جرمني وویستل شي هغل شولز وروسته تر دې خبره وکړه چې تیره اونۍ د جرمني په منهام ښار کې و افغان کډوال د جرمني پولیس په چاړه وه چې بیا وروسته د افسر په روغتون کې سا ورکړه او د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه کوي دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند لومړۍ سیالۍ ده د مسابقه په ویسټ انډیز کې ده چې د کابل په وخت د سهار 4 بجې پیلېږي افغانستان په خپل ګروپ کې لومړۍ لوبه له یوګاندا سره د 125 منډو په توپیر ګټلې وه او د دویمه مسابقه ده د شلو ورونو نړیوال جام د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو ویسټ انډیز په کوربتوب پیل شو چې پیلوبه به یې د جون په 9 وي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیزونه لري کړي دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د دغه کار لامل سعودي عربستان ته د حج مراسمو کې دغه طالب چارواکو ګډون بدل شوی تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لری کړل د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15 کړي امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړه لیک لمخې د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د سفر بندیزونه لګولي دغه شورا که څه هم ویلي چې دغه مافیاتې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15 دغه څلورو طالب مشرانو ته ورکړې خو د رواني جون میاشتې په 4 د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عربی اماراتو ته سفر کړي او هلته د یاد هیواد لامیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد دغه سفر په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي هغه دا هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیاو هم خبرې شوي خو متحده عربی اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي و چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي و چې حکومتونه باید د دغو طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي. مخکې هم یو شمېر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته غبرګونونو سره مله وو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید پر ځای له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمېر طالب چارواکي د سفرونو په تور لیست کې شامل کړي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د خبرالانو مرکز د طالبان لخوا د تمدن ټلویزیون د فعالیتونو د بندېدو هڅه سیاسي اقدام بولي او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف ګڼي. د یاد مرکز مسؤلینو له رسنیو سره د طالبانو د حکومت د ډول چلند اندېښنې وړ وباله. د طالبان د حکومت د عدلیې وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته د یاد ټلویزیون د بندېدو د احتمال خبر ورکړی و او لامل یې دا ښودلی و چې دغه ټلویزیون یو سیاسي ګوند پورې اړه لري او ودانۍ هم غصب شوې ځمکه باندې پاته ده. تفصیل په دې
د افغانستان د خبريالانو مرکز د تمدن تلویزیون د فعالیت د بندېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د اقدام په خبرګون کې ویلي چې د تمدن تلویزیون د تړل کېدو هڅه سیاسي او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف ده. یاد مرکز د پنجشنبې په ورځ د جون په شپږمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که څه هم د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت لخوا د تمدن تلویزیون د تړل کېدو اقدام د ځینو طالب چارواکو په منځګړیتوب ځنډول شوی، خو دغه مرکز دا هڅه په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو نښه بللې ده. د خبریالانو د مرکز په دې اعلامیه کې د تمدن رسنۍ د مسؤلینو له قوله راغلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اداري پلاوی ویلي چې د دې رسنۍ د فعالیت د بندېدو پرېکړه به په یوه یا دوه ورځو کې وروستۍ شي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د حقوقي کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
این اقدام طالبان نشانه د طالبانو د کړنه د بیان د ازادۍ تر پښو لاندې کول او د ټولو رسنیو د قانون خلاف کردی او د خلیج چې طالبان په افغانستان کې د نن له رسنیو سره د سیاسي او سلیقي اړیکې په لټه کې دي. در تلاش این هستند که با رسانه های داخل افغانستان برخورد های سیاسی و سلیقه ای داشته باشند.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویاند برکت الله رسولی په خپل ایکس پانی دی وی لامی په خبرولو سره ویلی چې د تمدن تلویزیون فعالیت بل دی عمل چې ل یو سیاسي ګوند سره تړاو لري او د غشان دولتي غصب شوی ځمکه کاروي و درول شي. نو موري د غشان د تمدن تلویزیون خاتم النبیین په هنتون او خاتم النبیین مدرسه په حرکت اسلامي ګوند پورې تړلې غني چې مخکې د نورو سیاسي ګوندونو په شان د دې ګوند فعالیت هم د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت لخوا لغوه شوی و. خو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د دې ادعا په غبرګون کې تمدن تلویزیون په خپله اکس پاڼه د تمدن تلویزیون د عمومي رئیس او خاتم النبیین پوهنتون د مشر محمد جواد محسنی په حواله د دې رسنۍ سیاسي توپ او ګوندي توپ او دغه شان دا چې ګوند په غصب شوې ځمکه جوړ شوی ادعاوې رد کړي دي. تمدن تلویزیون د محمد جواد محسنی په حواله لیکلی چې د دې رسنۍ پوهنتون او مدرسې بنسټ د افغانستان د حرکت اسلامي د پخواني مشر محمد آصف محسنی له استعفا وروسته ایښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت دغه اقدام د افغانستان د شیعه علماو د شورا غبرګون هم راپارولی دی. د بامیانو د شیعه علماو شورا مشر سید نصرالله وایزی په یوه ویډیوي کلیپ کې چې د جمعې په ورځ د جون په اوومه یې په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی پر دغې رسنۍ بندیز د افغانانو د یوې لویې برخې پر وړاندې مبارزه ګڼي.
تلویزیون تمدن فریادګر وحدت او قوت با
تمدن تلویزیون په افغانستان کې د فقه دینی مذهبي کلتور او یووالي بیلګه ده. د دې تلویزیون پر وړاندې هر ډول بندیز او محدودیت لګول او خنډ جوړول په حقیقت کې د افغان ولس د یوې لویې برخې پر وړاندې مبارزه ده.
در حقیقت مبارزه با بخش عظیمی از مردم افغانستان هست.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د تمدن ټلویزیون بنسټ په 1950 کال کې د افغانستان د اسلامي حرکت د پخوانی مشر محمد آصف محسنی لخوا په کابل کې کیښودل شو. یاد رسنۍ به خبرونه، اسلامي او دینی خپرونې، فلمونه او سریالونه خپرول، خو وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د فلمونو او سریالونو په خپرولو بندیز ولګاوه، د دې رسنۍ فعالیت هم محدود شو. له دې مخکې د روان کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت تر څارنې لاندې د رسنیو د شکایاتو او سرغړونو کمیسیون د صلاح الدین رباني په مشرۍ، جمعیت اسلامي ګوند پورې اړوند نور او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند پورې اړوند د بریا ټلویزیون فعالیت ځنډولی و. هغه مهال د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي ویلي و چې په هیواد کې ګوندونه له منځه تللي او د دوی د فعالیت دوام غیر قانوني او جرم ګڼل کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو له ملګرو ملتونو د یاد سازمان له امنیت شورا او غړو هیوادونو غوښتنه ده چې د افغان ښځو حقونه دې د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع وي. د راپور د تلرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیره وایي.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو د دغه سازمان له امنیت شورا او غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دې د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع وي. د ښځو سولې او امنیت نادولتي کاري ډلې د پنجشنبې په ورځ دغه لیک په خپرولو سره وویل چې دا لیک یې د بشري حقونو د 11 سازمانونو په استازیتوب ملګرو ملتونو سازمان او غړو هیوادونو ته استولی دی. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په دې لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې درېمه ناسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې ټولنې لپاره یو مهم فرصت دی چې یو مهم پیغام کې همغږي شي. هغه دا چې د نجونو او ښځو د حقونو په موضوع کې د خبرو ځای نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي چې د افغان ښځو د حقونو ټینګښت باید د دغې غونډې سره کرښه وي. یو له دوی څخه مولودې توانا ازادي راډیو ته وویل،
اگر ای بار حداقل
دا وار د لږ تر لږه یو ځل د افغانستان د خلکو او په تیره د ښځو غږ چې له خپلو ټولو بنسټیزو ټولنیزو او سیاسي حقونو څخه بې برخې دي واورېدل شي، د دې هېواد خلک بشر وګڼل شي او لږ تر لږه په اوسنیو شرایطو کې په تیره د ښځو د حقونو لپاره یو سور خط وټاکل شي.
افغانستان در شرایط فعلی
د بشري حقوقو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په دی لیک کې چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار سازماني هم له لاسلیک کوونکو څخه دي، د ملګرو ملتونو او د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو هیڅ یو داسې غوښتنه ونه مني چې د ښځو د بشري حقوقو ملاتړ او د هیواد او د هغوی د راتلونکي په اړه په هر ډول پریکړه کې د افغان ښځو د مدني ټولنې بشپړ او منظم ګډون کمزوری کړي. د لیک په دوام کې راغلی چې نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د محدودوونکي سیاستونو د لغوې په اړه د طالبانو څخه خپله څرګنده او متحده غوښتنه تکرار کړي. په لیک کې زیاته شوې د افغان ښځو او نجونو د حقونو ټول نقص کوونکي محدودیتونه نه یوازې پر زده کړو او کار، بلکې پر تګ راتګ، غونډو او د جامو اغوستلو پر څرنګوالي باید ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه لرې شي. که څه هم د طالبانو حکومت تلې دا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د ښځو لو امنیت نه دولتي کاری ډلې په دغه لیک کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د تصمیم نیولو او ژوند کولو زمینه ورځ تر بلې تنګیږي. د بشري حقونو دغه سازمانونه ادعا کړي چې دا مسله په ښکاره ډول ښیي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې کړنلاره نه ده توانېدلې چې د ښځو او نجونو د حقونو د سیستماتیک ځپلو په برخه کې د طالبانو مخه ونیسي. خو د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره باید څه وشي؟ د ټولنپوهنې او کلتوري مطالعاتو په برخه کې لیکوال او څېړونکی کریم دهقان وایي، د ښځو غوښتنې یو له مهمو مسایلو څخه دي چې باید د دوحې په درېمه غونډه کې پرې غور وشي.
مهمترین بحثی که باید است.
تر ټولو مهم بحث چې باید په دې غونډه کې د نړیوالو بنسټونو د استادو لخوا په پام کې ونیول شي، د ښځو غوښتنې او همدارنګه په افغانستان کې د لږکیو او مختلفو ډلو فکری او مذهبي ازادي ده.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوه درېم غونډه د جون له 22 جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په کوربتو په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یاد وزارت سرپرست امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی روز اوتن بایبا د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوحې د غونډې لپاره باید داسې اجنډا چمتو شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیبچری. په دې خبرونه کې د ماشوم د ورځې په مناسبت د کیسه لیکوالي نعیمې غنی څرګندونه لرو.
ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي.
د ماشومانو لپاره یوه کیسه هم اورېدلی شي.
د مني په یوې سړې او باراني ورځ کې شمک او ممک دوه موږک ورونو د کور له کړکۍ نه بهر شکه باران ته کتل. ممک چې لکۍ له ځانه راتاو کړې وه ورو یې
له یوه مهم تاریخي اثر مو خبرو چې نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځي پښتو ته ژباړلې.
ډېر ښه سند دی. د افغان انګلیس د اول جنګ یو انګریزي ښځې لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. د میلې ته مو ورولو. دا اونۍ د ماشوم له ورځې سره پیل شوه. په افغانستان کې د خبرګولې یولسمه د ماشوم ورځ ده. د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1960 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 23 د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کال وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاترک له لورې دا ورځ رسما د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونت لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلي دي چې ماشوم باید په یو خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او منستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یوه وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغه سي وکړي. اما که هم دا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي، شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او همې شخصیت اغېزمن نشي. د دې تر څنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي، او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل یې پراخیږي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلي کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیښې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې د مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي، او ماشوم ډیر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښني او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالې نعیمې غنی ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. اغلی غنی دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمه غنی چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلي دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږ سترګې، زیړه زرخونه، همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیرۍ او اتل بستوري راوړي چاپ شوي دي. په دې برخه کې دوی نور اخیسمن کارونه هم کړی دي. د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر بلې خړې ما سمی خرنی اساسی رادیو مجلې ته د واتس اپ لاري پرالیشل پیغام کې د دی ورکشاپ پاره وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو، ماشومان ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې د موضوعات لرل، یو د ماشوم ادبیات ویش د عمر په اساس، دوه د لیکلو تمرواله او ترګندواله، درې قوانین اړین دي کلیکل، څلورم د لیکلو اساس، پنځم د درې قانون.
لدری قانون څخه د کرکټونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر لوي سونځي سره مخامخ شي. د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د دریم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بل اخر په څلورم هڅه کې اتل لدی سونځي راوځي چې لروانی په لور دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو لمرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول دا ورېدونکو ماشوم یا لوستونکو ماشوم باور په ځان زیات شي او اعتماد پیاوړی شي. ځکه چې دی د کیسې د اورېدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان شزو آنلاین عربي بهیر غړیو د آغلي غنی له دې ورکشاپ څخه څه زده کړي دي. بیا هم معصومه غرنۍ
ماشومان ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ له زده کړو دا و چې د ماشومانو ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انځوریز لیکل، لنډ لیکل، ار فکر په یو مستقل جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل به صفاتونه په کارول.
اخلي خرانې زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یو مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر پرخوالو د ورکشاپ د لارښوونو پرانا کې کیسې ولیکلې. دې دا شمک او مامک کیسه لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اور.
د منی پیوی سړی او بارانی ورس کې شمک او مامک دوه موګه کورونو د کول کړکې نه بهر شکه نه باران ته قتل. دوی نن په کور کې आवाज یو مور او پلاری صحت مخ کې له کوره وتلی چې د خړول لپاره څراغړي، او دوی ته ویلی وو چې له کوره بهر ونوځي. شمک او مامک لګغلی کې نوستل خو وروري زونه پتنګ شول. شمک چې له مامک مشرو وی ویل ترڅو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو. ممک چې لکه یله ځان را تاو کړی و وروي وویل نه ګوري چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تک اجازه هم نه لرو. شمک لړن فکر ورسته وویل راځه دواړه د یوې پخې لوبه وکړو. ممک وویل د یوې پخې لوبه؟ شمک وویل ګوره موږ دواړه به خپل یوه پخه په لاس ټینګ ونیسو او په بل لاس په یو بل ټیل وهو. هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې. ممک لوبه ورسره ومنله. لوبه پیل شوه. دوار غرونو په خنده خنده یو بل پوری وحل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گزار شو. خړې ډوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سورای پیدا شو. دوار ورخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. ممک ژړغوني وویل اوس په څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللې. شمک وویل راځه چې سوري ته ورنږدې شو، کیدای شي کوم څه پیدا کړو او سورای پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوري لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوري ته سر وردننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګو یو میز پروت و. مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې. تر څنګ یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې ممک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه ویې په ممک څه وشول؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبۍ غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شا ته تلو یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. ممک حیران شو. هغه هم په شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و ممک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. ممک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله خو ممک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې ممک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو. خدای لږ څه زړور شوی و. څو ځله عینکو ته ور نږدې او لیرې شو. بیا یې له شمکه وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله ممک، او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوېدل. شمک او ممک چې له عینکو سره لوبو نه ماړه شول، د عینکو تر څنګ ایښه شوي کتاب خواته لاړل. ممک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت، د پنسل بله خوا پورته لاړه. ممک له شمکه وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوه خواوو ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ، ممک به پاس لاړ، او چې ممک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غاب په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړولې. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ یې وخوړله. غاب یې همالته د میز په سر پرېښود. له کوټې ووت او دروازه یې کلکه بنده کړه. شمک او ممک بېرته د میز سر ته وختل. په غاب کې د پاتې شوې ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونو شول. ممک غوښتل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي، خو شمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل راځه دا خواړه له ځانه سره کور ته یوسو، له مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز ته راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یوړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل او خپله مور او پلار ته انتظار کېناستل. شېبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تش لاس کور ته راننوتل. مور یې وویل بچیانو مونږ ټولو ځایونو ته لاړو، خو باران ډېر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي وو، نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره را ورسو. شمک او ممک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غېږو ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنی په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش لمخې په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بېله کیسه پکار ده چې بېلې ځانګړتیاوې لري او بېل نثر غواړي. له کیسه لیکوالې نعمې غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي که دي، نو لیکواله یا لیکوال به لومړی له رواني پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دی چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه، څومره اخیستنه کولای شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم یې په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال دپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دي. خو زه وایم هغه کسان چې نوي په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولای شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی په خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولای شم. بیا کولای شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم په روزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولای شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو دپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې تزې ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش په رڼا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي، درغه ټولو نمخ کې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پایلو کاو کیسه ولیکو بیا ورسته د نور خبره تراشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډیر مهم دي، ستاسو په فکر د دغه ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو ورسته د رسم هم باید خوړل شي کنه پروا نه کوي همدا کیسې دي همداسې له انزورونو پرته خبریش؟
رسامي خود وسنۍ او چاپی کیسو یو برخه ګرځېدلې ده، خو سنه کیسې چې د ډېر وړ عمر ماشومان لپاره دي او یي مشران ورتلولي نوی ماشومان چې کیسو لیکلو باندې پیل کوي په هغه کتابو کې رسامي وس یو حتمی برخه ده او ډېره ښه هم ده، ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نږدې حس کوي، له رنګونو سره آشنا کیږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کیږي، که موږ یو کتاب چې هیڅ رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه ده، موږ ماشوم ته هغه په داسې الفاظو باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوزي او ماشوم په هغه کې تخیل دغه تخیل را وپاروي، نو هغه به یوه کامیابه کیسه وي. او زما هدف دا دی چې ماشومان ته کیسې که څوک یې لولي هغه ډېر په ښه مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومانو دپاره، او که د لویانو دپاره بیا رسامي ونه اوسیږي هم لویان بیا کولی شي لوی یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کلونو په شاوخوا نه پورته دی هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویانو دپاره هم ډېره به خوانده سندی او موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسې سره ګورو غو رسم ته اتمن یو زغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو، یا کله کله تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو.
اغلی غنی په افغان ټولنه کې له ماشومان سره تر نارینه او ښځې ډېر بوختي وي او په حقیقت کې دوی روزي په دې ډول دوی د ماشومان له روحیاتو سره ممکن ډیر آشنا شي. کدا سوي او موش ماشمانو تکسي ولیکو د شزینه لیکوالو د ماشمانو کیسه به مو ډیر هنري نوي.
دا ښکار خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې بلکې د ماشوم د روزنې په هر برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول ده. یو ښځې ډیر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډیر نږدې حس کوي، ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه د دوی هغه الفاظ چې دي د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډیره خوښه کړي. نو دا به ډیره ښه خبره وي چې میندې د ماشومان لپاره ولیکي. بالکل
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنی کیسه ورته وشپړو، یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څنګه وهڅو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل ډېر قرآنی د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بیلابیل لارې چارې کاروي او ممکن په دې کې ډېر بریالي هم وي. د بیلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي. کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي، دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران ورېږي یا مثلا کله چې واوره ورېږي یا هم ډیره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي، دغه وخت ډیر ښه وخت دی د پاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایي او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پېښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدې شي. نو فکر کوم
ارسوک
بلا
بلا لارې چارې په دې برخه کې لري. لا اغلی غنی څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شعر ته مخه کو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د
عاطفې نه شروع کیږي او بیا نه ختمي. هم کرکتنه ل ازادي رادیو
پیش کشی دی که بدی دی شاید تر هر چا مخی حقه کسان دیر متاثر کردی چه حساس دی. پوتولنه که یو منل حساس شخص شاعر دی. د افغانستان ورستوی سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابول ماشوم فریاد پونم په خپل ژغ دا شعر په ازادي راډیوي مجلې خپرونې لورولای دی.
زمه د خوږی یادې لغېږې نه خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرختې د مرګ خوب کومه ستړایم ما وی زبلو یا دنګ و نشم را بشي مرغې د ژوند چانگی با مصرو گولو نوست بڑی خوب خوشحالی در جوند خر سیلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتیگو زڑایم مات پتیگو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیران حیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخ کڑایم زمی د خوږی آدی لغېږې نه خړو بو وړایم یم ورکې ستا غېږه یې تشه کړه زه یې درنه زړه یوړم زه یو خوارکی افغان ماشوم ومه ورای نه وم لیوه یوړم خدای دې مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی دخوگی آدی لغیگی نا خڑو ببو بڑایم ممی وی خوایا پرختی دا مرگ خوب کواما ستڑایم خوب کواما ستڑایم خوب کواما ستړایم.
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د وی اسری نظربند انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له ښاغلي ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وشپړي.
ایو ډیر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خځه لیکلې دا انګریزي خځه په د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل خځه ده چې په کابل کې باندې پاتې و او میړه یې په جلال آباد کې و او دې ښځې روزمره یادښتونه لیکلي دي چې څه پیښیږي. مثلا نن تاریخ په ویشتم دی هغه د اپریل دا دغه کارونه شول سبا ته اووه ویشتم دی څه شی وشول. بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د د محافظت لاندې پاتې کیږي تر څو چې به نجات ورکول کیږي د ټول جریان دی ځکه ما وایي چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو دمغه زمانې مونږ ته رسېدلی سند دی
ځازه صاحب مشخص ډول معلومه شوې ده درته چې د کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوې دي
تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص دا رات دوه کاله کې
کله چې تاسو دا خاطرې ژباړلې د څه فکر مو کو چې یو ډول به طرف لیکل شوې دي ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مارخ پوهن کاکړ سره مرکه کوله یغه ته ویل چې تڅرنګ د انګریزانو په منابع وباندې د افغانستان دغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي بیا دوی راته ویل وای د تاریخ لیکونکې یو وظیفه هم ده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد لږ بیا نور مراجعه ته مخه کوي تاسو تڅرنګ ښکارا سودا کتاب یعنی د صادقانه لیکل شوی
صادقانه لیکل شوی دی په یقین سره صادقانه په اخر کې به خپل دغه خدي یو تفسیرام کړی چې مثلا د انګلستان کې ځنه ورسپونه په دې خدي په یادښتونو باندې تفسیر کړی یا تا وې چې د افغانان طرفداري مثلا د وزیر اکبر خان صفات کوي به خپل د تشریح کړی چې څه د وزیر اکبر خان صفات نه پوم د مو دښمن دی دا د سی وژل دی مونږ ټول پوز ته وکړی مګر دا مثبت خصوصیات لري دا مې ولي او چې دا څه پیښ شول دا په سره کومه وساتلو څنګه مې په پالنه سره وکړه دا ټول حقیقت وایي مو د دې په دې په څنګه کې موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوی دی یو انګریز پروفیسور لیکلی دی په نوم دی ویلیام دارم چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزی په وخت کې او دا قدم په قدم په مخ ځای کې ګرځیدل و چې دا په پیښ شوی دی او ډیر منابع حتی د هند آرشیف د انګلستان آرشیف د کابل حتی قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم دی د ریټرن آف ا کینګ یعنی د شاه شجاع راتک ډیر مهم کتاب دی او دغه سری بیا د نورو منابع خبرې هم کړي دي لیډی سلیم یاد کړی دی بیا د ټول منابع چې سره موازنه کوي پرتله کوي وایي چې هغه د ټول تقریبا عین خبره کوي مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط لیکي خپلې ښځې ته خط لیکي په انګلستان کې وایي چې دغه شان کیږي په دغه اوسمهال دغه پیښې دي
ځازه سب ستاسو امدا اثر یواز ژباړه ده یعنی تالیف برخنه لري چې لنور منابع سر مهم پرتل کړی وي دا کتاب
نه ژباړه ده ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې چې دا غلوستون کې ته یو تصویر ورکړی دی چې دا غشایش تل ولې دا کومه زمونږه ده څه پیڅه ولې دا پیښول څه شي شو اوسې ول ولا چې دا خزه څه وایي بیا په اخر کې ویل دي چې ورسته دغه پیښه موش
د دې کتاب د سیو جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرسن دا اوسې اسجرډو ته وکړي چې په دې کتاب کې د میرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده د سشتي ودی
دا اوس خو په اوس خو چې کله زه په سفر کې یم
کنه یعنی کومه خاصه خاطره یعنی مثلا دی وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي یا دی وی برزي په کیسه کړی وی چې په ځین کې مرا ګرځي داسې زوایم هسه ډیر لاندته هم
ما مثلا یو دی هغه د کابل د میوه خې کیسه ده چې اته مو ته جالب وو مثلا د خدخه زوی چې هغه شفتالو چې د شمالي نه راځي ته په باد کابل په بازار کې نه پیږي ولی چې هغه نه رسی هغه دومره نازک دی او اټس وی مد مقابل د مقایسه نه ده یعنی دا مونږ ته بل نه وای چې مو دی چې په کابل کې لاله په وخت کې نه شو رسیدل او دا زه د کالیو مسله ده د خځو کیسې دي چې خځې چې راځي دوی دا د مشرانو خځې دوی ته راځي کله کله خبرې کیسې وسره کوي هغه ځینې اندي مزدورانی دي چې هغه بیا به کوي ترجمه کوي د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څو واره ما ته راغی د وزیر اکبر خان سره ډیر نږدې همکار شیدی د ترزی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان دا وایي د سلطان جان سره څو واره مونږ ته راغی او داسې په لاس په سینه راته ودرېد چې تاسې ګوره تاسې بندیان نه یې تاسې زموږ مېلمنه یې داسې آزاد شوې به ژوند وکړي لکه چې ما مګر دومره دی چې شرایط امنیتي خراب دي، ځکه نو موږ باید تاسې د نظر لاندې ونیسو چې تاسې ته ضرر کوي. زه هغه څه کوم تر څو مې چې وسه رسېږي. زه پوهېږم چې تاسې ژوند آرام نه دی، پوهېږم چې تاسې کوم شیان چې غواړي موږ یې نشو درته برابروی، مګر هغه چې د ما په وس کې وي هغه کوم. مګر یاد لرئ چې دغه ډوډۍ چې زه یې خورم دغه د ما نه دي، دغه 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 خان د دسترخوان باندې خورم چې دغه هغه دی محمد شاه خان دی چې دغه خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تکه رخت راوړي چې ځان ته کالي جوړ کړي په خپله خوښه.
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند وه؟
تنه دا میرمن نه دی، د مکناتن ښځه دی، د څو نور افسرانو ښځې دي، حتی ماشومان دي.
خو کوم ځای کې دوی نظر بند دي؟ په کوم ځای کې نظر بند دي؟
د دوی خو چې د کابل نه قوا موافقه کوي د افغانانو سره چې وځو موږ ته لاره خلاصه کوي، موږ وځو تاسو د ملک. دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامینو لا نه دي تیر شوي چې حملې شروع کېږي، د غلجیو دخوا دوامداره د حملو لاندې نیول کېږي. وزیر برخان تکرار دوی ته جنرال فلسطن ته اول لیږي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم، مګر په دغه غلجیو قواو قومونه باندې مې زور نه رسېږي، دوی ما خبر ته غوږ نه نیسي. د دې لپاره چې حداقل عادي اعظمي هغه وکړم، یعنی د تاسو ساتنه وکړم، دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړي چې حداقل دغه ژوندي پاتې شي، او د تاسو څو افسرانو باید ما سره حتی خپله جنرال شتن دی راغوړي مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوا خرابېږي، وایي چې امکان نه لري ته ولي چې ته لاړ شي هلته وژل کېږي، حداقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم. ملفستن د خپل مریضي نه مري په هماغه ځای کې، دغه عمومي قومندان د قواو جنرال دی. دغه ښځه د مکناتن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناتن ښځه ده چې ولي چې مېړه یې په کابل کې وژل شو، او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره دي انګریزي. دوی بیا د وزیر اکبر خان ته ورکول کېږي، بیا وزیر اکبر خان یې د ځانه سره ګرځي، بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بادي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلعه کې دوی ژوند کوي، همالته دوامداره خوراک ورته ولدی، مثلا هر ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغه خدمت کوي. نورې ښځې هم دي هلته، سړي هم دي. بیا دوی وایي چې موږ اشپزي خپله کوو چې دغه اشپزي خوند نه راکوي، د غوړي د استعمالي هغه اجازه هم ورکوي. بیا وروسته چې د انګریز اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام د پاره راځي، بیا وزیر اکبر خان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته. بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بوتخاک د لارې کابل ته، بیا دغه د شیبوکۍ د لارې، بیا ځي ان تر چلسوتونه، بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي، دی د ټول د وزیر اکبر خان د قواو د بدرګې لارې. بیا په آخر کې چې اکبر خان مصروفېږي د انګریزانو سره په جنګو کې،
له شغلی ځاځي څخه په مننه لایبي خبرتیا ورسته د توتو تاریخي میله چې ویل کیږي لنشتي درې پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودي زمیله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنې میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړی شي. دغه میله د احمد شاه بابا له سلطنت رئیس په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي، او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خښنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میلا سش کال بیا د کندهار پارغنداب ولسوالی کې پیل شو. د شالمار سرجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبی ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږی باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږی ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالیه ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال یوای ل پیړیو د خپل نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي. دا میله د دا پهلوانان لپاره شپرسیت دی. د راته سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځل کسبین بولداکو دا سی پنځوي ولسوالي د سپیروان خلک دی. دا د لری راځي د غیږي د دغه د پارملې د پار د لیک په غیږي باسي.
خپل ولسوالۍ مدلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځیر یادمن نه کګان دا هغه وخت ده. دا ځې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې د میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې په پخوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیر دوه کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو وسیدونکو هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره شخوندوره میله ده. پخوا خو چې وره خلک وتوتو لا راکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شې شې غیږي دي. او نن د غیراتیانو هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي ډېر شې غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږي د ځوانان دي ښه وسوي دي. بلا دا ښه ښایسته غیږي دي. د هرات ولایت، د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله ل څوکلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې محل تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمد شاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د وسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فایناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري. او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول وسیدونکي هغه که مثلا وظیفه ولایي که بېله وظیفې خلک یې ټول دې زړه ښه کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لورو پرتو سیمو ته لاړ شي. د میلې دپاره په موسم پورې لري چې تر شي میوې موسم هغه د میلې دپاره ځي هغه سیمو ته. نو دا چې توتوم دلې پخ سوي دي مثلا د روزګان ولایت ښه توت لري. د نورو ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زړه ښه کړي چې مثلا د توت میله وکړي. نو موږ هم په همدې موخه باندې دغه سیمه ته رالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په ارزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیات اندازه شتون لري خو وړیا دي او هر یو کس کولی سي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې تر څنګ د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې د جواریو میله هم وړیا ده او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په ارزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو سیدونکو اجی شپولا ازادي راډیو ته ویل
بلدا خوشالي زار یعنی مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و دلته چار اتاک ډیر سنزمنو کراکلیم بیا په وام کې بو اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میلا یعنی قسم غد مازګر منځره هم په سلا باندې منځونه سوي ډیر نا وخت دی خو بیا هم راغلی یو هیڅ خو اتفاق ته باندې ټول ځوانان په وال یې راغلی دلته
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وای د اورزګان دغه توتان شونم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای سو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي سش کال هم ډیر کسان راغلي وو دای موږ یو مثال لرو د مالیا خم ډیر اقتصادي تمامیش ځکه موږ وایي چې توتان ورسیږي خلک تبخې ځړی په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي یعنی ګټ هم ګټ لري خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوی او قابلیت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د ثواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ مو خدای مل.
سرسندکو غمو لاړه پتر پکو اکو بکو سرسندکو غمو لاړه پتر پکو اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانه 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپینزادی سلور دی کپینزادی چاڑا پر اثر نکڑی دی بیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے
نو دونی لاند مار و د مار فخلک تار و تار زما فکار و